السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو اوری لمړی لند خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست مارک پوتزل د افغانچونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجنه او د شرم وړ عمل بللی. یوناما په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي پوتزل له قوله چې په ګرمسیرو سیمو کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت خبره کړې لیکلي، د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول څه نشته. د ښاغلي پوتزل په خبره دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په خبر پاڼه کې دا د اوسنیو واکمنو لخوا د پراخې تبعیضي پالیسۍ او کړنو برخه بلل شوې او زیاته شوې. دا چاره د نجونو څنډې ته کېدو له هغوی سره د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې ګواښ ډېروي. یوناما خبرداری ورکړی که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي، د لویو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکېچونه لا ژور کړي. طالب چارواکي وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په اداره کې دی خبرې ورکړې چې په پام کې ده دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی
داریم. په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره وکولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د آسیایی ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوراوي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. افغان شل کلن ځوانان د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبیږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غازو د یو ټانکر د تشیدو مخه نیولې. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غازو د ابستۍ وارده کړې وه پرون د سپتمبر په 18 فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د غازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 18 په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي غازو د ټانکرونو د تشیدو مخه ونیوله. دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له امله د روسیې د غازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه. پر حکومت غږ وکړ چې له روسیې څخه د سونګ د فوسیلي موادو واردات سمدستي بند کړي. د روان خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره ځانګړي شوی پروګرام ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پایته ورسېده ګډون کوونکو یې په یوې اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او زواب ویونکو حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې وي او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار، ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته له پامه پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې همغه کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریز روان وساتي. د دې غونډې په اړه په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی سره احمد تکل مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تر نوم لاندې راټول شوي کسانو
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چیرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالی د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پردی چې ځینی ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلې وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې ډېر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وو.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولی. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوای شي، څوک یې نشي کولای، په دې اوسنیو شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او روسي پښتنه دا د میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي. د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري. دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړي دي، په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي، څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ورباندې د بحث مجال او موضوع هم نه وه، ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه همدا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه وه په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکزي غیر متمرکزي، اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده. بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي، نه د افغانستان د سیاسي.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې احمد تکل سره یې په ویانا کې د افغان سیاسیونو په نامه جوړ شوې غونډې په اړه بحث کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان وايي هغه ویډیوګانې چېرې چې په کې لیدل کېږي د دوی وسلوال په پنجشیر کې جنگي اسیران وژني. دا ویډیوګانې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترس کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنجشیر ولایت اړوند دي کنه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړي چې طالبانو د دوی غړي نیولې او له محاکمې پرته یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وګي په 22مه پر ټوټر په یو بیان کې وویل چې د پنجشیر ولایت پر روخه، دره او افشار ولسوالیو کې د د په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قومندانانو په ګډون څلوېښت کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون یو سلو یو کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنګي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې یې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پای ته رسیدلې اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
او د امریکا اتر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کمپ د دوی عملیات پای ته رسیدلي. د ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو توندلارو نارینهو او ښځو او له هغوی سره د ډیرو وسلو او مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي داعشیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي، د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازدی نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازدی میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې